سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر څلور بجې سپه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مظاهر عبدالحی کاکړ کلی کوم په دې غړي کې ملوي خبر هم دا دی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان نیول سوی دی. په دې اړه به تفصیل درکوو چېرډن به وي خو په فایل کې به مجید بابر خبر نه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په خوانی وزیر اعظم عمران خان د احتساب ادارې په یو قضیه کې د درغلۍ په تور د اسلام آباد های کورټ له ودانې نه رینجر ځواک گرفتار کړي. په بلوچستان پوهنتون کې استادانو او ملازمینو له تیرو دوه میاشتو نه روان احتجاج ختم کړی دی. د اروپایي کمیشن مشره ارسولا وان دیر لاین د مئی په نهمه او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خبرو لپاره کیف ته رسیدلې. اوس مشال د خبرونو تفصیل. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتساب ادارې په یو قضیه کې د درغلۍ په تور د اسلام آباد های کورټ ودانې نه رینجر ځواک گرفتار کړی. د پاکستان رسنۍ د احتساب د ادارې چیرمن ریټایرډ لیفټننټ جنرل نذیر احمد بٹ له قوله وای چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د القادر ټرست په قضیه کې د هغه هیواد د احتساب ادارې د درغلۍ په تور نیولی. د اسلام آباد د پولیسو انسپکټر جنرل ډاکټر اکبر ناصر خان د پاکستان د نیوز ورځپاڼې ته د عمران خان د نیول کېدو پخلی کړی او ویلي دي چې خان د القادر ټرست په مقدمه کې نیول شوی دی او زیاته کړې ده چې حالات تر کنټرول لاندې دي. د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د عمران خان د گرفتارۍ په حواله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د بیا بیا نوټسونو باوجود عمران خان احتساب ادارې ته نو ورغلی او نن قومي خزانې ته د مالی زیان اړولو په تور نیول شوی. بلخوا د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې د اسلام آباد های کورټ قاضي عامر فاروق د خان د گرفتارۍ از خود نوټس اخیستی او د اسلام آباد د پولیسو مشر او د داخله وزارت وفاقي سکرتر ته د عمران خان د گرفتارۍ د وضاحت لپاره ورغوښتي دي. د تحریک انصاف مشرانو فواد چودھری او مراد سعید هم په خپل ټویټر پاڼو د عمران خان د نیولو خبره کړې ده. بلخوا د پیښور او لاهور په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د تحریک انصاف پلویانو د عمران خان د گرفتارۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې. په بلوچستان پوهنتون کې استادانو او ملازمینو له تیرو دوه میاشتو نه روان احتجاج ختم کړی دی. دوی دا احتجاج د تنخواګانو د نشتوالي پر ضد پیل کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې ترڅنګ د جوائنټ اکشن کمیټه او د یونیورسټۍ د وایس چانسلر ترمنځ مذاکرات کامیاب شول. د مئی په نهمه د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې یو مشر پروفیسر پرید خان اسکزي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د یونیورسټۍ د استادانو او نورو ملازمینو د تنخواګانو د ادا کولو په خاطر د 2.5 کروڑ روپو منظوري ورکړې، نو ځکه دا احتجاج ختم کړي او زیاتوي
زمر بنیادی تنخواه اوله او مشترکه مش سمرات نه واقع. بیا دا سره سره زمر افسرانو او د ملازمینو کم پروموشنانو اپګریډیشنز او هغه نو سیوی
د استادانو په وینا چې حکومت او بیا په خاص توګه د یونیورسټي وایس چانسلر د دوی زیاتره غوښتنې منلې دي چې لامل یې د نن څخه په پوهنتون کې د زده کړو لړۍ بیرته پیل شوې ده. نن په سوات منګوره کې د وړو دکاندارانو د پنجاب لخوا صوبې ته د وړو د رسد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چیان وایي چې د سوات او ملکن د ولس د خوراکي ضرورت پوره کولو لپاره پر روزانه بنیاد د 20 کیلوګرامو 20 زرو بوجو ته اړتیا ده. خو د دوی په خبره له تیرو لسو ورځو نه خیبر پښتونخوا ته پنجاب د وړو پر رسد بندیز لګولی. د دوی په خبره دا مهال د وړو د کاروباریانو د وړو د بوجو بار ګاډي د پنجاب او خیبر پښتونخوا سرحدي ښار اټک کې د پنجاب حکومت نیولي. دوی زیاتوي کچري د پر اسد بندیز ختم نشو نو د سوات ولس بعد قحطی سره مخ شي. د خیبر پښتونخوا لن محل وزیر اعلی اعظم خان هم پنجاب حکومت ته په دغه اړه یو خط لیکلی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پیښور های کورټ د چیف جسټس یا مشري قاضي په توګه د جسټس مسرت هلالي منځوري ورکړې. د ولسمشر په رسمي ټویټر پاڼه د مای پاته مخبور شوی بیان کې راغلی چې ډاکټر الوی دا منځوري د عین د 1015 ماده لاندې ورکړې ده. جسټس مسرت هلالي سخ کال د اپریل لومړۍ نیټې راهیسی د ځایناستې په توګه د پیښور های کورټ د چیف جسټس ذمہواري ترسره کوله. مسرت هلالي لومړی ښځه ده چې د پیښور های کورټ د مشري قاضي په توګه ټاکل شوې ده. رسته خبر دا چې د اروپای کمیشن مشره اورسولا وان دیر لاین د مې په نه حماده اوکرين له ولس مشر ولادیمیر زيلنسکي سره د خبرو لپاره کیف ته په داسې حال کې ورسېده چې روس تیر شپه د اوکرين په پلادمینا یو بل توغندیز برید وکړ. په سرخار کیف د روس لخوا دا د روان میاشتې د پیله پیندمو په سورو کې دویم برید ده. بل خو کیف ته پر رسیدو سره اورسولا په خپل ټوټر باندې لیکلي، خوشاله يم چې کیف ته بیا راغلی يم، او زیاته کړې ده چې کیف هغه ځای دی چېرته چې هغه روایت چې زموږ زړه ته رانږدې دي هر ورځ یې دفاع کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. اوس هم د خبرونی د لومړی نیمایي ریپورټونو ته راځو. د سر ریپورټ هم دا دی چې لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد های کورټ کې نیول سوی دی. دا چې په دې اړه باندې مو مخکې هم حال در کړی و، او اوس هم درته نور تفصیل درکو چې په دې کې کوم پرمختګونه سوي. را سره خپل همکار طاهر خان د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، هرکلی وایم. اوس په کې تازه څه دي، او د عمران خان نیول سوی څنګه دی؟ کله دغه هم بیا پسې منظر بیان کړي.
یو وار بیا سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. عمران خان خو نیول شوی وو تقریبا یو نیمه گھنٹہ وړاندې، او تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه چرته بوتلل شوی دی. لیکن هغه د قومي احتساب بیرو، یعنی د نیب لخوا د نیمه فوزی چې کوم ځواک دی رینجرز، دا هغه په همکارۍ نیول شوی دی. د اسلام آباد های کورټ ته هغه په دوه کیسونو کې د ضمانت لپاره حاضرې ته، چې هم د اسلام آباد های کورټ ته ججانو ته حاضر شوی نو، چې یو کمره کې ناستو، او د هغه ځای نه بیا هغه نیول شوی دی. او دا د پی ټی آی مشرانو دا تایید کړی، دا د پی ټی آی ځینې مشرانو، بلکې هغه ویډیوګانې د پی ټی آی لخوا خپرې شوې دي چې په هغې کې ښکاري چې د نیمه فوجي د رینجر کسان هغې شیشه ماتوي د هغې کمرې کوم ځای کې چې عمران خان ناست دی، او دا غین عمران خان بیا ځان سره بوتل دی. معلومه نه چې هغه کم ځای دی. پی ٹی آئی احتجاج کړی دی، او دا کیس بارہ کې چې په کم کیس کې دی نیول شوی دی، نو هغه ته القادر ٹرسٹ په نامه باندې یو کیس وای چې دا د پراپرټی، یعنی د جائیداد سره تعلق لري. او تیر کال په جون کې، او په دې تقریبا یو کال وړاندې، هغه وخت کې کابینه کې د دې کیس د منظوري ورشو تحقیقات دی وشي. هغه وخت کې حکومت بیا الزام لګولې وو چې عمران خان دا بحریہ ٹاؤن په نامه چې کوم دا پراپرټی یو ډېر لوی پروجیکټ په مختلفو خارونو کې داغه مالک سمسله وا په برتانیې کې د برتانیې حکومت سره، نو هغه وخت کې بیا د هغه مسلې د حل لپاره پیسې عمران خان هم دغه داوا د حکومت دا په کیس کې چې هغه هم پیسې اغشتې وي، او دغه روغه کړې و د برتانیې پولیس سره، نو کیس هم دغه دی. او بیا ډیر دلجات خلا ممکن نه جوړ سوراشي، لیکن حکومت دا وی چې په ناقانونه توګه عمران خان دغه کې دغه هغه، او بلکې د عمران خان په خزه باندې هم دی تور لګولې په دې کیس کې، نو په دې کیس کې دی نیول شوی دی. البته پی ټی آی د دې خلاف احتجاج اعلان هم کړی دی. زر اسلام آباد کې زه وګرځیدم، نو اسلام آباد چې کوم غارډ زون ورته وي هغه ته ځکه راتلم لارې هغه ته اترل شوی، گیټونه بند شول، چې کوم ځای کې مهم عمارتونه دي، او په ځینې ځایونو کې د پی ټی آی احتجاج هم روان. ذکر پی ټی آی مشرانو خپلو کارکنانو ته ویل دي چې هغه موږ کړی شي چې تاسو احتجاج وکړي. بل د اسلام آباد های کورټ چې عمران خان حاضر نه شو، لیکن راغلی وو د لاهور نه چې حاضر شي. نو اسلام آباد های کورټ چیف جسټس، د پولیس مشر، د کورونو چارو د وزارت سیکرټر، او دغه رنګ چې کوم حکومتي وکیل دی ایڈیشنل اٹارنی جنرل سارنوال، هغه ته هم هغه طلب کړو چې تاسو 15 منټه کې حاضر شئ، خو تر اوسه پورې د حاضرې په اړه باندې لا هیڅ خبر نشته.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، تاسو ښه په تفصیل حال راکړي. بیا به هم له تاسو سره په رابطه کې یو مننه ډیره. او لکه څنګه چې طاهر خان صاحب وویل چې تحریک انصاف له خوا څخه د هیواد په مختلفو برخو کې د احتجاجونو پر خپلو کارکنانو ږغ سوی دی، نو دا په پېښور، په اسلام آباد او په ځینو نورو سیمو کې احتجاج دی. په لاهور کې هم احتجاج سوی چې را سره طاهر جمیل زموږ خبریال دی، نو هغه را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر جمیل، تاسو ته هرکلی وایم. کله تفصیل راکړئ چې دلته احتجاج په کومه سطح یا په کومه کچه دی، تاسو چیرې یاست او څه روان دي؟
جی مننه. جی بالکل، دا عمران خان چې څنګه گرفتاری او د نیولو اطلاع رااله، نو ټولو کې نمړې خو د زمان پارک لاهور کې د کم کور دی او دلته چې کم دی ډیرو حکومت د اتلو نه بعد نو هغه د کور نه بعد کارکنان کم طریقې انصاف هلته موجود وو هغوی احتجاج شروع کو او کینال لوډ کم چې د کالک کدا عمران خان کور ته دا کم سړک لګي ټول ګړو به طریقې انصاف کم کارکنانو هغه روډ ٹریفک دوبارہ بلاک کر روڈ سڑک وہ نہ لگاؤ اور ٹریفک ہر قسم دوڑوں طرف ٹریفک کی ہر قسم دوبارہ بند کر آگے نہ بات طریقے انصاف کم لاہور کم دی لیڈران دی اگوئی کال وار کچی لبرٹی چوک کے ڈیرا مہم سیمان دا لاہور گنپر کے علاقے التا طریقے انصاف ہر بغل کی خپل کم ایکٹیویٹی نو التا احتجاج کی اگل تے طریقے انصاف کارکنان لکال کو التا دے ٹیم یوش میر کارکنان التا طریقے انصاف موجود دی او کم مقامی کم دی قیادت ہے اگر مالتا را رسیدل ہے دین علاوہ لاہور فیروز پور روڈ چنگی سرا اگائے بند کرے چنگی امر سدو سرا اگے نہ بات مال لوڈ جی پی او چوک سرا طریق انصاف کم وکیلان او بنگ دے انصاف لائرز فورم چرتا وئی اوئی التا لوئی شمیر تادا کی تے مراوتی دی احتجاج گئی دین بعد اکبر چوک یو مہم علاقہ دا التا احتجاج دے مسلم ٹاؤن کے پاکستان طریق انصاف کم مشرد دے لاہور محمود رشید اگے پر جگہ سربراہی کے احتجاج دے
احتجاج تاسو یادوی طاہر جمیل صاحب دا مثال تاسو ته لوی احتجاج کاری یعنی دا لاری دا غټ احتجاج دی که څنګه
جی زوس لگ سات صرف شوی عمران خان گرفتاری لگ سات وس مدہ احتجاج فورن اگے نہ بعد دا احتجاج او وس بری خودلتا ټول کې غټ کم احتجاج دے اغا زمان پارک نہ باہر دا اغا د لیبرٹی چوک دے دا غټ احتجاج دی زکا چې دا طریق انصاف کم لیڈران دی اوی دے احتجاج چالو کړ اگے نه علاوه کارکنان خپل توګه مراوتی مختلف زینو کې اغا لگ کم شمیر کې دی ډیر احتجاج کم دی اغا لیبرٹی او زمان پارک او مال روډ کې وکیلانو ته جی
ډیر مننه تر جمیل صاحب کبیا هم دغه کیسه روانه ونو تاسو سره رابطه کو خودلته یو سوال دا پیدا کیږي ترجمه صاحب تاسو خدای پامانی وایم او سوریدونکو راځو د عمران خان د نیولو په حواله باندې لتیر یو کال چې عمران خان خلاف عدم اعتماد د اپریل تیر کال په میاشت کې شوی وو او شهباز شریف په حکومت کې او پاکستان جمهوری غورځنګ په حکومت کې راغلی نو څو واره کوښښونه اوس په عمران خان مقدمه جوړې شوی قسم عمران خان وایي دا ټولې د دروغ مقدمه کې دی خو د دې باوجود د دې د گرفتاری په وار وار کوشش وسو خو به نه نیول سو سوال دا دی چې دا دومره وخت کې نه نیول کېدی اوس هغه کم حالات دي چې بل اخره دی ونیول سو دا سوال دا وخت راسه د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان سکم انډیپندنت ویب پاڼه ده د هغه یو سینیر خبریال او تجنیګار عبد الله جان را سره دی. عبد الله جان صاحب تاسو تر کله وایم ډیره مننه مننه عبد الله جان صاحب سوال دا دی لکه ما چې مخکې وکی هغه کم حالات جوړ سو چې عمران خان باندې دومره زیاتې مقدمه وي او ډیر وخت نه گرفتاری کوشش کړي نه بنول کېدی نن بل اخره دی ونیول سو وجه
ما په حال دا خو د حکومت سټریټجی وا مرکزی انګریزه کې ورته وی ټیسټینګ د واټر اوسه پورې چې وی کم اٹمپټس کړي دي یا زمان پار باندې چې یو کوشش شوی نو هغه کله پس حکومت طرف نه یا دا چونکہ هغه اسلام آباد پولیس هم تلی ودی گرفتار ہے لا ایکچولی نو هغه دا دی چې مونږ خو صرف وارنٹ تلته ډیلیور کول هغه ته وارنٹ گرفتاری مونږ ورکول گرفتار ہے مونږ نه تلی او تن نه تلی نیو نو زما خیال دی چې دا تحریک انصاف طرف نه چونکہ د ډیر زیات مزاحمت او نو غالبا چې حکومت دا چیک کول کوشش کولو چې سر ریاکشن برازی در انسان طرف نه کا عمران خان سے گرفتار کړی
خاصی عبد الله جان سے دی کې خدا سوالم ځنی خلک کوي ځکه چې لتیرو دوور و درای سي عمران خان یو ځل خبري وکي او هغه د فوج میجر جنرال فیصل نصیر چې دی هغه باندې تور ولګوي چې د قتل کولو کوشش کړی دی او بیا ور سره د فوج په دې باندې واره د شهباز شریف د وزیر اعظم ردی عمل راغی او د خبرو غندنه وکړه بیا عمران خان خلاف د فوج یو بیان د ته اشاره ولا چې په فوج د الزامونه نه لګوي د خپل سیاست ګرمول د پاره سیاست دانان د دا بیانونه ورکوي او د یو قانوني لار خپل کې بیا عمران خان نن چې کله عدالت تتلی نو ډیر واضح وویل بیا ایس پی آر ته دا خبره وکړه د پاکستان د فوج د اماریکي ادارو ته چې د بیا هغه خبره وکړه چې په ده باندې د قتل دغه شی وو او په کار نه دی چې دوی ته محب الوطن نه ویل سي نو د فوج او د دې ترمنځ دغه بیانبازي شروع شوې ده دا خو بالاخره دا وجه نه ښکاري چې فوج فیصله وکړي یاره نور حکومت هم وایي چې یاره فیصله وکړي وایني سي
ما په خیال چې دا کم آی ایس ٹی آر طرف نه چې کوم خبر راغلی دا یا بیا عمران خان صاحب چې نن کوم بیان ورکو دا دیس سرود ایز ا کیچ لسټ مطلب دې په وجه هغه پروسس کې په هغه سوچ کې پیدا رانه تیزی رانا چې عمران خان صاحب دې اوس بستی گرفتار کړی شي یقینا دا حکومت دغه خو دا خوخه هو چې دا یا پلاننګ هو چې دې په گرفتارو او هغه دا داسې فاینل طور باندھے جو رول پلے کو غالباً چدا بغیر پلاننگ بشوی لما دا خیال دے یو دم چدے حالانکہ رپورٹس دا دی چې د دوی دا وارنٹ چې دی نیب طرف نه دا نیب په دغه باندې گرفتار شوی دی نن دا یو کم مې باندې
دا ما کتلې دی عبد الله جان صاحب یو چې کم د غراغلې دی وارنٹ د مې په لومړی نیټه باندې نیب جاری کړی دی اوس دې کې سوال دا دی عبد الله جان صاحب چې تاسو ته څه ښکاری چې د عمران خان لنیولو سره د پاکستان سیاست یا سیاسي حالات اوس پر کوم طرف روان وي
مطلب گور سیاستدان نا چر ممتا سدا سے شیونو حل نہ دے پلاؤ شے کرنے کی پاکستان کے مطلب سیاستدان کار خو خبریں کولی دا مسائل و حل وستلی خبر و پذر یہ باندھے او دغه جنته مدد نه مخکې لیډران نیول شوی دی هغه ته سزا نه هم شوی دی بلکې زموږ ملک کې کو بد قسمتی دا چې هغه ته موت سزا پورې ته مرګ سزا پورې ورکړ شوی دی او نه ال شوی دی حکومتونو نه تللی دی نو هغه نه پس بیا څه شوی دی هغه واپس راغلی دی مطلب یو ڈکٹیٹر به چې د دوی دا سیاست ختم شو بل به چې د دوی دا سیاست ختم شو او هغه سیاست ختم نشه ټول سیاست نشه ختمولی که یو د یو لیډر په معاشره کې په ملک کې فالوینګ موجودی کنه جی نو هغه به څوک نشي ختمولی په کیسونو باندې او په سزاونو باندې د دې مسائل ته حل نه دی چې تاسو خلک گرفتار کړئ یا دغه وکړئ کنه جی نو په مثال په تور عمران خان باندې الزام دی نو هغه مدې چې دغه ته پیش کړی شي دا وګورئ چې هغه مدې چې په عدالت کې ثابت دي نو پیګ دی نو زما خیال دی چې اوور آل دې سره سم مسائل نه حل کیږي دا به نور دا سچویشن دا حالات به نور سنجیده شي
ډیر ډیر مننه عبد الله جان صاحب ستاسو په دې تجزیه باندې خوشاله اوسئ ښه وخت او شر وز درته غواړو مهرباني خدای پامان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری اوسم یو بل موضوع ترازو د بلوچستان په هنتون استادانو او د وای چانسلر ترمنځ مذاکرات سوي چې په نتیجه کې استادانو خپل احتجاج ختم کړی دی نو لته رو شاوخوا دوه میاشتې راځي د احتجاج په توګه د زده کړو لړۍ درولې و د استادانو د اتحادیې مشر مشال ریډیو ته ویلي صوبای حکومت دوی ته د تنخواګان ورکولو لپاره د کرون روپیو منځوري ورکړي ایوب ترین رپورت لري
د نن څخه په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د درس تدریس لړۍ برته پیل شوې ده کوم چې د تیری ونی مې میاستې راهیسې بند شوې وه په دې ترڅ کې مې د مئی په نهمه نیټه د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې د سکتر پروفیسر فرید خان اڅکزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت د یونیورسټي د استادانو او نورو ملازمینو د تنخواګانو د ادا کولو په خاطر 2.5 کروڑ روپۍ منظوري ورکړې ده
زموږ بنیادی تنخوا اوله او مشترکه موږ سمرات نه واخلو بیا د هغه سره سره زموږ افسرانو او د ملازمینو کم پروموشنانو اپګریډیشنز او هغه نو سیوی او سره سره کمی فیصلہ ساز اداری چو لکه سینیٹ سنڈیکیٹ اکیڈمک کونسل او فائنانس کمیٹی دا دی سے دا زمر مکمل نمائندگی ختم کرے و زمر یو دا مطالبہ و چی پا دی ایکس کی دی برتا ترمیم ہو سی نو دا دی ترمیم دا پارا گورنر سامن پر دی من زمر سر رغا و الواقی دا ایکس یو سا جلبازی کی مت اسمبلی پاس کری دی سمی پا گورنر دی ولی پا دی که دا دول کمزوری آن دی
احتجاج کونک پوینا چی دا تیرو چو کلو رائی سے پا انویسٹی کی دا استاز او ملازمینو ترقی اپگریڈیشن نو سوی په دې اړه د پاکستان د پونتونونو د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سراته وویل چې انتظامی چارواکو په یونیورسيټي اکټ کې د بدلون دراوستلو خبره هم د دې سره منلې ده کوم چې د په خبره تیر کال د بلوچستان اسمبلی منځوري ورکړې و
د تنخوا سره سره چې زموږ دلته د افسرانو د ملازمینو چې کم پروموشن دی وکړي وو د ټایم سکیل او اپګریډیشن کمیشن اور سرا چې کم مختلف فورمز او چې ما جه استلی وو ور سرا زما نمائندگی ختم کړي وا دا غا حلی وکړه او دا مسر و منل چې په مستقبل کې به یونیورسيټي وایس چانسلر او نور انتظامی مشران د جوائنټ اکشن کمیټي د منتخب نمائندگان سره شینی او د یونیورسيټي ته چې کوم مسائل پیښیږي په ګډه به صوبایي حکومت مرکزی حکومت او نور سره به مطالبه کوو هغې نو منله فرض کړه پیسو په حواله که په مستقبل کې بیا داسې مالي بحران پیښه دی نو د وایس چانسلر به په هر رقم تحریک په چلېدو کې به دوی موږ سره همکاري کوي.
په دې اړه موږ کله د یونیورسيټي د استادانو او انتظامي چارواکو په منځ کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکي پروفیسر ډاکټر نصیب الله سیماب سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د احتجاج کوونکو ډېرې غوښتنې داسې وې چې هغه د یونیورسيټي وایس چانسلر بل څه دلیل ومنلې.
کوم د افلایز پروموشن وو داغه مسله وه چې داغه پروموشن چې دی دا به دغه مطابق کېږي د رولز او ریګولیشن مطابق کېږي. ډېر وخت نه دی سوی نو داغه به کېږي. بل مسله د افیسرز استیشن چې کوم پروموشن دی د 18 او ابو داغه د پاره هیڅ رولز ریګولیشن نشته نو دا فیصله وسوله چې د پاره به رولز ریګولیشن تیاریږي بیا به داغه پس پر دې باندې عمل درآمد کېږي. چې ځینې کمیټیانې دي په یونیورسيټي کې چې هغه دا مختلف شان کورونا لاچیږي دغه ایڈوانس سټڈی دی په دې کې د ایس د اکیډمیک سټاپ سټیشن دا اوس موږ د ماینګان باید په دې کې پکشي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان پونتون ملازمینو او استادانو د مارچ په دویمه اونۍ کې په احتجاج لاس پورې کړی وو کوم چې د پرون ورځې پورې روانو. پر دې مهال احتجاج کوونکو د اپریل د دویمې نیټ څخه په پونتون کې وکلاسو ته کلفان اچولي او د زده کړو لړۍ بند کړې وه. د یونیورسيټي د چارواکو د شمیرې له مخې په پونتون کې 250 فیکلټیان دي چیر چې د 14,000 څخه زیات زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې علم ترلاسه کوي. د دې مقصد لپاره په یونیورسيټي کې د استادانو او ملازمینو شمیره د 2,000 څخه زیاته ده. دا ډول شاوخوا 300 داسې ملازمین هم دي چې هغه د ریټایرمنټ وروسته اوس پنشن اخلي. یادوي چې د بلوچستان پونتون کوټ په ګډون د سوې زیاتره یونیورسيټیانې د تیرو درو کلو راهیسې د مالي مشکلات سره مخ دي چې له امله د بلوچستان پونتون کوټو استادان او ملازمینو د تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر په کال کې دوه یا درې واره و احتجاج ته اړ کیږي. ځکه چې دا ځل هم و استادانو او ملازمینو ته د تیرو درو میاشتو راهیسې تنخوا نه و ورکول شوې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
او سم یو بل رپورټ راځو. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د صوبې د مالی ستونزو د حل لپاره له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دی په سمدستي توګه د بجلی د خالصي ګټې 2.5 روپۍ بقایا ورکړي. د وزیر اعلی سلاکار مشال ریډو ته ویلي چې په دې اړه نگران حکومت وفاقي حکومت ته په دې وروستي کې درې خطونه هم لیږلي او تر اوسه دا ستونزه حل شوې نه ده. د پوینا د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وزیر اعظم شهباز شریف ته پاستولي یو خط کې د بجلی د خالصي ګټې د زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. د یادونې ده چې خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار هم په دې وروستي کې نگران حکومت سره د بقایا ورکولو ژمنه کړې ده. کارپون او سیاستوالان وایي د خیبر پښتونخوا او فاکتور مېز د بجلی د بقایا جاتو او د خالص ګټې زیاتولو معاملہ ډیره پخوانی ده او تر اوسه بلابل منتخب صوبای حکومتونو هم د دې پال کولو کې پاتې راغلي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان سلاکار ملک مهر الهی د مئی په 8 نیټه مشال ریډیو سره په دغه اړه په مرکه کې وویل چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د صوبایي حکومت سره ژمنه کړې و چې دوی ته به د بجلی د خالص ګټي بقایجات ورکړي. د اعلی وزیر سلاکار ملک مهر الهی زیاته کړه چې تر دې دمه د صوبې د خزانه وزارت د بجلی د خالص ګټي بقایجات نه دي ترلاسه کړي او په دې وجه صوبا د یو شمیر مالی مشکلاتو سره مخ ده.
وزیر خزانہ دے آگے چیف سیکرٹری تھا اختر تیر سی داد اختر نمک کی کیبنیٹ میٹنگ کی خبر ہے اختر تیر سی ہوں گا دوڑا وضو آباد اسلام آباد کے وکیلوں دے مشران سروا
د صوبې د وزیر اعلی اعظم خان لخوا وزیر اعظم شهباز شریف ته د بجلی د بقایجاتو په اړه د لیکلې شوې لیک تر مخه له مرکزی حکومت د صوبې د 25 ارب روپو د بقایجاتو زر تر زره د ادا کولو غوښتنه شوې ده او په دغه خط کې د غوښتنه هم شوې ده چې خیبر پختونخوا صوبې ته د بجلی خالص ګټه هم زیاته کړي شي. په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوند پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ احمد کریم کونډی وایي د بجلی د بقایجاتو او د بجلی د خالص ګټي دا معامله ډیره پخوانی ده او بیلابیل منتخب صوبایي حکومتونه هم د دې معاملاتو په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
چې دې کې یو د انټرم اګریمنت چې کوم پرویز خټک صاحب په ټایم کې شوی وو او یو د ای جی این قاضی فارمولا. اصل فارمولا ای جی این قاضی د هغه مطابق 15 کالو کې زموږ 900 ارب روپیا جوړیږي چې کوم لا پورې نه دی ملو شوی. زما خاط دې باندې خو ډېر غټ باس غواړي. دا ډېر اهم موضوع دی او ټول سیاسي ګوندونو لپاره د چیوزه شي او کمیټي جوړه شي. خو دلته د پاکستان ریاست کې د وسایلو تقسیم چې کوم طریقه کار روان دی دا سنټرلایز دی. دا پنجاب بیس دی. کاغه بجلی دا، کاغه ګیس دی، کاغه ټوبیکو دی، کاغه اوبه دی.
په پیښور کې د صوبې او مرکز ترمنځ د وسایلو د تقسیم په معاملاتو نظر لرونکي خبریال ارشد عزیز ملک وایي د پښتونخوا د اوبو نه چې کومه بجلی پیدا کیږي نو د یو یونټ په سر څه د پاسه یو روپۍ خالص ګټه اوس مهال د بجلی د یونټ د نرخ په حساب ډیره لګه ده او مرکز د تیرو دوو کلونو نه په دې حساب جمع شوی بقایجات هم نه دی ورکړي.
اوس صورتحال داسې دی چې دې ټایم کې 25 یعنی 62 بلین روپیز چې کم دي زموږ بقایجات مرکز ته پاتې دي. اوس چې کله دوی دا فارمولا جوړ کړی و نو هغه کې دا وا چې د یونټ ریټ چې کومه هغه 1.10 روپۍ وا هغه حساب سره موږ ته پیسې ملاوې دي. نو حکومت چې کوم دی هغه ریټ خپل چې کوم دی 1.34 روپۍ ته ورسول. نو زمونږ صوبې ته خو ماغه ریټ سره ملاوی نو دی بیا ورته وایي چې بھائی دا ریټ خو ستاسو ډیر کم دی. تاسو مهربانی وکړئ چې مونږ ته تقریباً 3 روپۍ پر یونٹ مونږ ته پروفیټ راځي دی کې زمونږ حصہ ورکوي.
د صوبې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي مرکز ته د بجلی د خالص ګټي او ځینې نور ورپوري بقایجاتو په وجه د خیبر پختونخوا صوبه د ډیرو مالی مشکلاتو سره مخ شوې ده.
پر بجلی خالص منافع ده کوم ته چې مونږه ان ایچ پی نت هایډل پروفیټ وایو. دا مسله ډیرو وخت راځي ډیرو کلونو راځي د خیبر پختونخوا د وفاق سره روانه ده او دا جګړه دوسو پورې حل کیږي نه. په دغه مت کې کال په کال باندې دغه پیسو کې اضافه کیږي. یعنی اول به دا 6 ارب روپۍ ملاوي دي بیا په طریق انصاف تیر حکومت کې دا 13 ارب روپۍ شوې بیا دا 24 ارب روپۍ شوې. اوس هغه د وفاق نه پیسو نه راتلو په وجه باندې بیا صوبایي حکومت سره دومره مشکلات دي چې هغې ته د سرکاری ملازمینو دپاره د هغې سره پیسې نه وي. ترقیاتی منصوبې خو اسې هم بندې شوې دي په هغې کار نه کیږي ځکه چې پیسې نشته.
موجوده وفاقي حکومت د پښتونخوا د نیګران حکومت د بجلی د خالص ګټې د زیاتولو او د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو د غوښتنې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. خو تر دې وړاندې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د پښتونخوا د نیګران اعلی وزیر اعظم خان سره ژمنه کړې وه چې وفاقي حکومت به هڅه کوي چې د پښتونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورې مالی ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او زم خبرونې نیمای تراغلی وو دولسنی څلور نیمه بجې کېدون کې دي. د اونیزي ادبي کلتوري خبرونه مشال ریډیو مجله رادیوي مجله او خبرېدو وخت دی. د ځل پاکستان تاسو ته کابل د ادبیاتو لپاره د استاد حبیب الله رفیع دلمانځغونډې رپورټ اوریدلی سي. تر څنګ د ځوان شاعر قدرت الله درمان او غزل بول هنرمند اعجاز افق خبرې امر ورېدای سي. کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو، دا ونه په خبرونه کې په کابل کې د پیوړی لیکوال استاد حبیب الله رفیع د ژوند او کار په اړه د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. بیا به د خوست پیژندل شوی ځوان شاعر قدرت الله درمان او د ځانګړي اسلوب سندرغاړي اعجاز افق خبرې هم درواورو. بدرګه موکړه په کابل کې افغان ادبي بهیر د افغانستان د علوم اکاډمۍ په خوانی غړي شاعر لیکوال او سیرونکو استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه ول منظر چې یو شمېر استادانو دغه پر ژوند، فن او شخصیت مقاله او ویناوي وورولې. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد پر تفصیلی راپور جوړ کړي چې پکې د غونډې حال او د نظر د خاوندانو خبرې اوریدل شي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې دا ځل د پښتو ژبې شاعر، لیکوال، سیرونکو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په خوانی غړي استاد حبیب الله رفیع اتیایي مکلیزه ونمانځله. په دین منځغونډه کې یو شمېر لیکوالو او د پښتو ادب استادانو د استاد رفیع په ژوند، پن او شخصیت مقالی او وینا واورولې چې یو هم پکې استاد محمد اسد سمیمو. نوموړي په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې د ادب په ډیرو برخو کې د استاد رفیع له علمیت نه برخمن شوی دی.
رفیع صاحب سره زما د پیژندلو او 50 کال د سور پشپګم په تاریخي ورځ د سبا به بدمرغه ورځ شروع شو. ورځ شو د چهارشنبه ورځ وه. هغه انسټیټیوټ کې د استاد الفت څلورم میاشت د وفات او په هغه باندې ګوته انسټیټیوټ غونډه کړې وه. مانا دا دی چې 45 کاله وشو چې سره داسې پیژندلو ده چې ډېر څه چې څه رسېدلي دي ما راټول کړي دي که ټول نه وي لمن مې نیولې وه او ډېر څه مې اورېدلي، ډېر څه راته خوولي دي. د یو مهربان استاد په حیث، د یو ډېر لورونکي محقق په حیث چې صدر ترې غوښتي دي ورسره یې منع او نه یې نه ده کړې.
د غونډې بل ویناوال محمد نبی تدبیرو. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل چې استاد رفیع په نظم او نثر کې د تجنیس له صنعت نه په هنري بڼه کار اخیستی دی. هغه د استاد رفیع د نثر یوه بیلګه هم وړاندې کړه.
استاد وایي چې ادب لیکم هدف ورسره په خپل راځي او که زه پیدایښت لیکم نو پایښت رانه خپل لیکل کیږي. نو تقریبا دې ته د استاد سب کم ویلی شو تجنیسونه ډیر کار اخلي، هغه که په شعر کې وي که په نثر کې وي. استاد ځینو مشاهیرو خاطرې او ژوندلیکونه لیکلي دي خو وچ کلک ژوندلیکي نه دی لیکل، چې هغې کې د همدغې تجنیسونه ډیر کار اخلي. مثلا ته د حمزه بابا ژوندلیک لیکلی دی، ما دلته فقط یو پاراګراف پر اخیسته. حمزه بابا د غزل بابا ل ادبی سفر نه په ابدی سفر لنن نه څکم نوی کال وړاندې د خیبر د سرلوړ غرونو لړۍ نور هم دنګ شو. د لوړګي سپیره او زیګر غونه پاسته او ریخمین شو. د شینوارو نیغه شمل نور هم نیغه شو. د قبایلو سخت لهجه نرمه او ترنم انگیزه شو. د غرونو تندریزه فضا سندریزه شو او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکیدل پیل شو. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې او د خیبر باب تر څنګ د پښتو ادب نوی باب پرانستل شو.
د غونډې بل ویناوال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې استاد رفیع له استاد عبدالحی حبیبي نه وروسته د پښتو ادب څېړنیزه برخه کې پام وړ کار کړی دی.
مونږ استاد رفیع تقریبا که حبیبي صاحب هغه د پخوانو مثلا د امان الله خان د وختونو چې کوم علماو د پښتو ادبیاتو د پښتو ژبې که هغه نه مثلا دا یو بله دغه وګڼو یو بله دوره په افغانستان کې حبیبي صاحب یو مخته د هغه د فصل یو مخته وګڼو نو زه فکر کوم چې رفیع صاحب هغه دویم نسل کې راځي چې د استاد حبیبي نه وروسته راغلی دی او استاد حبیبي داسې یو سړی و چې پخپله د استاد هیوادمل او د استاد رفیع مستقیم استاد پاتې شوی و همیشه ناست یو مشورې ورکولې که نه او زه فکر کوم چې استاد رفیع هم د استاد حبیبي د دغه علمي شخصیت نه بې اغېز نه دی پاتې شوی اغېز یې پکړی دی. مثال مې د استاد رفیع هغه دغه لوسته فولکلور هو د علم مور هغې کې یو ځکې وایي چې دا سندرو باندې د ډېر کار کړی په هغه لومړنیو نه وایي چې حبیبي صاحب چې دې ته متوجه شو هغه بیا په دې پښتني سندرو په فولکلوري موادو باندې هم دا د ناوی سندرې فکر کوم یادې کړې وي په دې د ناوی په دې دغه باندې ډېر کار وکړ.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر نورالحبیب نثار هم په څېړنیزه برخه کې د استاد رفیع زیار او کار وستایي.
د دوه اثر دی یو ژب ساتنه نومېږي یو ژب پالنه نومېږي یعنې که د دوی ټولې هلې ځلې موږ راواخلو او خلاصه یې کړو په دې دوه دغو کې څنګه چې په دې دوه کتابونو کې ځایېږي بلکې هغه عمومي مفهوم همدغه دی چې کټګوري کوي نو د ژبې د ساتنې هڅه یې کړې ده او کار یې کړی زیار ایستلی څېړنې کړي تحقیقات یې کړی او د ژبې د پالنې استاد رفیع ګڼ اثار لیکلي دي ټول یې مهم دي ټول کتابونه یې اهم دي او مهم دي او د زړه په وینو یې خواري کړې ده خو تر ټولو زیاتې چې مهم دي د یو ملت د جوړولو دپاره دي د خوشحال خان خټک دیوان چې تاسو مخکې یادم کړی چې سل صفحې مقدمه یې پیلي کړې ده بل د رحمان بابا دیوان و رحمان بابا دیوان د او غروال صاحب په شریکه پرې کار کړی و په خواه وخت کې غالبا چې د داود خان په زمانه کې چاپ دی او واقعا چې په هغې ډېره ژوره سریزه لیکلې ډېرې زیاتې نسخې ورته کتلې دي او ډېر زیات کار پرې شوی دی.
استاد حبیب الله رفیع چې اوس مهال په کاناډا کې میشت دی په یو ویډیوي پیغام کې له بهیروالو مننه وکړه چې د ده په ویاړې غونډه جوړه کړې ده. د نوموړي د پیغام یوه برخه کې راغلي ول
چې تاسو زما د ژوند د اتیایمه کلیزه لمانځئ. زه د کوچني اختر په ورځ او د یوې لویې اسلامي او ملي خوښۍ په ورځ زیږېدلی وم خو په ژوند کې داسې درانه درانه ناورینونه او ویرونه راباندې راغلل چې ما فکر نه کاوه چې یوه ورځ هم ژوندی پاتې شم او یا ژوند وغواړم. زه په ځان کې داسې څه نه وینم چې پرې یاد شم خو دا ستاسو سره نوازي ده مننه درنه کوم. ما اته څلوېښت کاله وړاندې یو بیت ویلی و ستا په سر چې هوسا خلک شي وطنه ستا په غېږ کې به هوسا شم که بیا ولاړم. لوی خدای مې دی دا لویه هیله ترسره کړي زه که وم وم که نه وم نه وم.
استاد حبیب الله رفیع د خپل ژوند په اوږدو کې په لسګونو شعري ادبي هنري علمي او څېړنیز کتابونه لیکلي او خپاره کړي او تر څنګ یې په لسګونو کتابونو سریزي او دیوانونو حاشیې هم لیکلي او په سلګونو مقالې په بیلابیلو دورونو کې په مجلو او ورځپاڼو کې هم خپرې شوي دي.
په کابل کې فرهنګیانو د استاد حبیب الله رفیع اتیایمه کلیزه د وی غونډې په جوړولو سره ولمانځله. رفیع صاحب د ژوند اتیا پسرلی ولیدل. قدرت الله درمان ځوان دی او تر دې نیمایي نه هم کم سپرلی به لیدلې وي خو شاعري یې ښکلې کړې ده. دلته د سندرغاړي اعجاز افق په آواز کې د قدرت الله درمان یو تازه ویل شوی غزل په تصور.
کالا کالا لیوانی لیوانی چاریکا خیر دے کالا کالا لیوانی لیوانی چاریکا زچرا تیرے رم نو پرک دے پیندا خدای خودی لالا یا سم سما خوندی بیلاری کا خدایا دا کابل جنگو نورکا من راولا خدایا دا کابل جنگو نورکا من راولا خدایا دا کابل جنکی بیرتا واداری کا
اجاز افق مشال رادیوی مجلې ته ویل تل د خې شاعرۍ په لټه ټولنیزې رسنۍ لټوي او په همداسې یو هڅه کې د درمان د خوږ غزل په لاس ورغلو.
زه د یو سندرغاړي په هیڅ د دې شعر یا د دې انتخاب او د دې کمپوزیشن په اړه دومره ویلای شم چې لکه یو خو تر ټولو له مخه سیدا شعر ما څنګه ترلاسه کړ دا غزل چې کوم دی دا ما تل کومه شو هغه بزه دا او ایم سی دا سوشل میډیا چې کومه ده لکه دغه زما لپاره ما کوشش کړی دی چې ګټه ترې نه واخلم. نو دغه سیما هم د درمان صاحب دغه شعر لیونی چاری سی کوم غزل دی دا ما په سوشل میډیا باندې لک تقریبا ډیر مخ کې اوس فلما زهیر دی سی دا تاریخ یا دا نیټه کومه نیټه و سی دا ما پاول زل سی کوم دی دا ما پیدا کی یا ما ولید بیا ما سیو کی او کوشش می وکړ چې کمپوز یې کومه. نو ما کوشش وکړ چې لدې سره کم مطلب کم رس یا کم راگ یا کوم تال چې کوم دی په دې کې ما ته خوندوره ایسې ده مطلب مناسب ایسې ده په هغه کې ما دا کمپوز کړه. او بیا ما پاول زل دا سندر چې کوم و دا په لایو یو کنسرت زموږ په خوست کې ما دا زمزمه کړې و. نو ملګرو ته چې کوم زموږ ملګري وو کوم مینوالو هغه ته ډیر زیات خوند ورکړی وو د کمپوزیشن او د شاعری او د شعرونو د ټول. نو بیا زه خوشحاله شوم ما زما لپاره خو عاصم زما د غزل خوښ شو بیا چې ما زمزمه کو د مینوالو چې کومه ډاډ او فیډبیک چې کومه ما واورېدو نو نور هم خوشحاله شوم. بیا دغسې دا سندره ما په چیرته په یو محفل محفل کې ما ویله خو بیا موږ داسې فکر وکړو چې دا سندره چې اکثره وخت ځینې سندرې چې په سوشل میډیا باندې لکه سمې نه وي ریکارډ شوي او اواز او دا سیزونه سم نه وي راغلي نو پکار دی هغه بیا موږ د سټوډیو له لارې خلکو ته ورکو د خلکو تر مخې کښېږدو چې بیا خلک لږ نور هم سم پرې وپوهېږي ځکه دا قیمتي شیان وي چې خلک غواړي اکثره وخت چې وایوري او غور پرې وکړي او خوند ترې واخلي. بس بیا دا سندره موږ دا اوس تقریبا تر په روژه میاشت کې دا تیره روژه کې او تر اختر له مخه ما ریکارډ کړو په سټوډیو کې بیا مې سوشل میډیا ته وخېځولو. زموږ یو د ملګرو چینل دی د پښتو کلاسیک په نامه باندې نو په هغه چینل باندې بیا موږ دا سندره اپلوډ کړله خلکو ته ډېر زیات خوند ورکړو تر ننه پورې دغه دی ماشاءالله د خلکو ډېر ښه هغه کمنټس او فیډبیک چې کوم دی را روان دی.
اعجاز افق هغه ځوان هنرمند دی چې د موسیقۍ رسمي زده کړې په پوهنتون کې کوي. هغه کار چې په پښتو موسیقۍ کې یا کم ساری دی او یا هم ډیرو کمو خلکو ترسره کړی دی. هغه د کمپوزونو جوړولو لپاره علمي لارې خپلوي. نوموړی وایي د درمان زیاتره شعرونه له ورایه نارې وهي چې کمپوز ته جوړ دي.
پاتې شو لکه د درمان صاحب بحیثیت یو شاعر. نو درمان صاحب خو ما هغه وخت نه پیژندو چې دا څوک دی یا د کوم ځای دی. خو ما درته وویل دا د سړي چې کوم دا فن وي یا هنر وي هغه د ده د اباسین صاحب چې وایي د ده د فکر ترجمان وي یا د ده پرسنالټي یا د ده چې کوم هغه هر څه دي هغه د ده فن او په هنر کې ښکاره وي. نو واقعي هم درمان صاحب لوی شاعر دی او ښه شاعر دی. یو داسې شاعر دی ما چې د ده شاعري هم څومره لوستې ده ماته هر وخت داسې برېښېدلې وي چې زه دا غزل چې زه اوس لولم ماته داسې ښکاري چې دا اوس د کمپوز کولو او خلکو ته د ورکولو وړ دی. نو اکثره وخت داسې وي. خدای دې درمان صاحب راته لري خدای دې دغسې خلک ژوندي لري چې بیا موږ د دوی له هنره له دوی له شاعري او د دوی له لیکه ځاخه خوند اخلو او کوشش کوو چې هغه ریکارډ کړو او تر خلکو تر مینوالو پورې ورسو.
په خوست کې میشت یو فرهنګ پال فریدون ریان مشال رډیو ته د درمان د دې غزل او د اعجاز افق د آواز په اړه داسې ویل.
درمان زما نږدې ملګری دی. زه ډیر نږدې ورسره پاتې شوی یم. د شاعرۍ ځانګړنې بیخي زیاتې دي خو تر ټولو خی زنګړنی چې دی هغه دوی زنګړنی دی. یو خدای د وطن ناخوال یو دا شیان او بل د په شیر کې چې زما خوښیږي دوه شیان. یو ټولنې ته غور کوي ډاډ ورکوي او د شیر رسالت همدا دی چې یو زخمی زړه ته ټکور ورکړي. د درمان شاعري همدا سي ده چې نهیلیو ته هیلې ورکوي. او بله خاصه دا چې د ده شاعري یوه خوږو کې شوخی لري. هغه خوږو کې شوخی په د ادبیاتو له لحاظه یو ځانګړی مقام لري. او رابشم دغه ته اعجاز افق ته اعجاز افق ځکه په موسیقۍ نه پوهیږم خو بیا هم د اعجاز افق په یوه داسې رنګ روان دی او په یوه داسې سټایل روان دی چې هغه له هر چا جلا دی. یو ځانګړی سټایل دی په ځوانانو کې د کمپوزونه او د شعر انتخاب د بیخي اعلی دی. نو زه هیله لرم چې دوی دواړه به درمان به په آینده کې یو ښه شاعر یو ډیر بهترین شاعر ثابت شي او اجازه فک به پاینده کې د موسیقي پر اسمان یو ځلاند ستوری وي.
قدرت الله درمان په وطن کې هم خپل شاعري کوله، خو اوس چې په امریکا کې مسافر دی نو یې هم د ادب لمنه نه ده پریخي. ما ورسره د مشال لډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې. د سر پښتنه مې ترې همدا و چې خپل شاعري څومره خوښیږي.
عامر صاحب سلامونه او مینه تاسو ته او د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې تاسو او ټول اوریدونکي پر دې مهاله ښه وي. زه د خپل شاعرۍ په اړه باندې فقط دومره څه وایم، نه هغه په ټولنه، نه پر خلکو، نه هغه د خلکو غوندې دغه دوام نه لرم چې ما پښتو ته ډیر کار کړی دی. هڅه مې دا وي چې یو داسې څه ولیکم چې د خلکو هغه خصوصا د اهل ذوق خوښ شي او یو څه نه څه پیغام هم پکې پروت وي. او بله خبره دا ده چې شاعري زما د زړه تسل دی. هر کله چې زه شیر لیکم د غینه مخکی و ورځ دوه ورځې هدی اکل یو جمعه یو هفته یو څو ساعت زما په زړه یو خفګان وي. کله چې شیر ولیکم چرته مې تسل پیدا کیږي او زما زړه ورسره آرام مومي. زما د زړه د تسلۍ زما د تنهایی ملګری د شاعري مې او زور ته ډیر په د قدر په سترګه ګورم او ډیر را باندې خپل شاعري ګرانه ده.
درمان صاحب مننه مهربانه یاست. دمره ته وای چې ستا د شعر سندرغاړي اجازه افق ته څنګه لاره پیدا کړله؟ د دې قصه خو به هم وي قصه بلري، نو دا قصه کړه ته وکړي چې دا شعر خو ته ولیکه، حتما به دې په فیسبوک هم خپور کړي، خلکو ته به رسېدلی او بغیر له موسیقۍ نه. خو د موسیقۍ جامع څنګه واغوستې، اجازه افق ته څنګه ورسېده، دا قصه کړه ته وکړي مننه.
د دې شعر په اړه باندې کوم چې افق صاحب له موسیقۍ سره ویلی، دا غالبا ما په 2019 کال کې لیکلی و. بیا په 2020 کال کې افق صاحب خوست افغانستان ته راغلی، افغانستان نور ولایتونو کې هم کنسرتونه کړي وو. بیا وروستیو کې خوست راغی، چون خوست کې د چې کوم کنسرت پروګرام وکړلو ما په هغه کې شرکت ونه شو کړلی. زه په وظیفه کې وم، نه شول مې کولی چې رسیدګي وکړم. یوه میاشت دوه میاشتې وروسته بیا یو ملګری راولېږه، همدغه شعر یې ویلی و. خدای شته ډېر ښه ویلی و. یو خو مسله د موسیقۍ وه، هلته موسیقي لوړه وه، د ده آواز ښکته و، خو زه خو ډېر ښه پوهېدم ځکه زما خپل شعر و. ځینو ملګرو ته به دا ستونزه وه، پوهېدل به ورته ګران و. بیا وخت تېرېده، اوس دغه میاشت مخکې د اختر نه څو ورځې مخکې افق صاحب دغه شعر ما ته راولېږه چې ده په سټوډیو کې ریکارډ کړی و. نو خدای شته ډېر خوند یې راکړ. یو څه چې ما وپوښتل هغه دا و چې دې کې ځینې نور شعرونه، نور بیتونه و، هغه پاتې و. هغه علت یې دا و چې بیا د غزل ډېر اوږدېدو.
ما درمان صاحب ستاسو د غزل واورېده، ستاسو شاعري زما سیم خوښېږي او د افق غږ هم یو خاص او ځانګړی کیفیت لري. نو د افق په آواز کې مې چې ستاسو غزل واورېده ډیر زیات مې خوښ شو. دا خو زما عکس العمل دی یا ریاکشن دی، د خلکو عکس العمل سو، فیډبیک سو د خلکو. قسم د دې غزل له خپرېدو ډېرې ورځې نه وړي، خو بیا هم تاسو ته به پته لګېدلی چې په فیسبوک، یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې د خلکو غبرګون سو دې غزل ته.
خلکو هم زه چې ګورم فیسبوک کې یا یوټیوب کې یا ټیک ټاک کې چې ګورم د خلکو ډېر خوښ شوی دی بخی ډیر. یعنی یوازې په ټیک ټاک کې په زرهاو ویډیوګانې په همدغه څو بیتونو، خصوصا په دغه بیت باندې چې خدای د کابل جنگونه ورک کا من راوله، خدای د کابل جنکۍ بیرته هوادار کا. شاید یو ویلت انداوی د خلکو خوخیږي چې نن سبب کابل کې په افغانستان کې پر انجنونو باندې بندیز دی، زده کړو بندیز دی، د کار بندیز دی. او بل خبره دا چې زه دغه شعر خپلم ډیر غږوم. شاید یو داوی چې د افق صاحب آواز زما خوښیږي.
درمان صاحب مننه. تاسو په نظر باندې اعجاز افق یو ځوان سندرغاړی دی، ډیره موده نه کیږي چې په دې میدان کې قدم اخلي، د ده کار او هلې ځلې تاسو ته څنګه ښکاري؟ د دې زلمی سبون تاسو ته څنګه بریښي؟
افق داسې یو سندرغاړی دی، د ځوان کول چې همدغه موسیقۍ کې اخته دی، زده کړې کوي، د شیر په انتخاب باندې ډیر خ پویږي او خېګړې دا چې شیر په خپل انتخاب وي او بل ځنګړنه د افق صاحب دا چې دی چې څومره کنسرتونه کړی دي تقریبا په هر کنسرت کې د نوې غزل انتخاب کړی دی چې دا به زما په خیال په پښتنو موسیقارانو کې په پښتنو سندرغاړو کې یوازینی افق وي چې په هر کنسرت کې نوې نوې غزل نوې نوې سندرې ویلې دي. یوه نیمه کزړې زړه او تکراری سندره غو د خلکو فرمایش وای نور اکثره د نوې سندرې نوې غزل انتخابوي.
درمان صاحب ډیر کله داسې شوي چې ځینو هنرمندانو د ځینو شاعرانو کلامونه ډیر ویلي دي، موږ ډیر مثالونه لرو، تاسو ته هم دغه مثالونه معلوم دي، زه یې نمونه نخلم. آیا تاسو هم د افق صاحب سره په کنټیکټ کې یې یا مخکې نه خبرې ورسره شوي یا د دې غزل له خپرېدو وروسته به ستاسو ترمنځ راشه درشه زیاته شوي، تماسونه به ډېر نیول شوي، دا قصه کړه ته وکړي؟
زما او د ده هېڅ خبرې هم نه وي شوي، د دې غزل نه وروسته زه او دی سره وغږېدو، اړیکه سره جوړه شوله. نو دغه شعر زما په شمول خلکو ډېر خوښ کړی دی او تر ټولو ښه خبره دا ده چې زه چې ورته خوښ یم هغه دا ده چې ما یو شعر دی چې زه د ډېرو خلکو داد ته نه خوښېږم، زه دا ګورم چې چا را کړی داد دی. نو دغه شعر نه یوازې دا چې ډېرو خلکو خوښ دی، بلکې خو اهل ذوک هغوی چې په شعر پوهېږي هغوی ته چې موسیقي خوند ورکوي هغوی خوښ کړی، دا ډېره غټ خبره ده.
درمان صاحب نو دا غزل خو خلکو ته ورسېده د افق په غږ کې، د اعجاز افق په غږ کې، آیا نور شاعری مو هم ورته ورکړی ده یا هغوی ستاسو نور شاعری انتخاب کړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به پې کار کوي او د موسیقۍ په اهنګونو سره به ولس ته وړاندې کوي او سندریزه کلامونه به ستاسو نور مخې ته راځي کنه؟
یوه بله خبره د دې شعر نه وروسته بیا افق صاحب ما دلته یو میاشت دوه میاشتې مخکې یو نظم لیکلی و، هغه هم دا اخیستی دی، کمپوز کړی دی، ریکارډ کړی دی. بیا ما یوه هیله وکړله ځکه هغې نظم مې چې کله د ما ته وغږو ما ته ډېر خوند راکړ، بیا مې ورته وویل که دې ته ویډیو جوړه شي لا به خوند وکړي، ځکه دې نظم کې داسې صحنې دي چې هغه به په ویډیو ورسره لا خوند وکړي. نو هغه نظم هم تکمیل شوی دی، هغه عنوان یې هغه دی چې کایلون خانه کې مزدورکار انجلۍ، نو هغه نظم تکمیل دی، فقط هغه د ټایټل کې ژباړه پاتې ده. افق صاحب غواړي چې په ټایټل کې په اردو او انګلیسي ژباړه هم وشي، نو په هغې کار روان دی، هغه به هم زر د مینهوالو ته ورسیږي.
د قدرت الله درمان خبرې مو واورېدې. د دې اونۍ د مشال رډیوي مجله همدومره وه. تر بیا ښه چارې.
مشال ریڈیو دا